پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی وایم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د لوی څارنوالۍ څرګندونې دي چې وایي په عامې روغتیا وزارت کې 4 تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اورېدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت 4 تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپل کلني راپور کې د خبریالانو لپاره په څو خطرناک هیوادو کې افغانستان هم شامل کړ. او د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت 4 تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وایي چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور ونیول شوي دي، خو ښاغلي رسولي د دې کسانو نومونه یاد نه کړل. د راپور له مخې دا کسان پرون شپه ونیول شول. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شئ. د بی پولي خبریالانو ټولنه نن په یوه راپور کې وایي چې لږ تر لږه 50 تنه خبریالان روان کال د خپل کار له امله په نړۍ کې وژل شوي دي. دغه ټولنې په خپل کلني راپور کې ویلي چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شوي جرمونو، اداري فساد او یا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره، او یو شمېر هم د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وژل شوي دي. په دې کلني راپور کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه مکسیکو، عراق، افغانستان، هند او پاکستان یاد شوي دي. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استاز ولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. دغه سفارت همداراز لیکي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې ودرول شي. اروپایي اتحادیه هم په افغانستان کې پر ژورنالیستانو حملو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه کښلې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره بنسټیز اهمیت لري. په روسیو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی، په کابل کې د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویله. په هغه بیان کې چې ارق خپور کړ، د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د ته ورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي، او دوی د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او ژغ پورته کولو ساتونکي دي. د باور څرګند کړي چې د افغانستان ځوان نسل به د ټولنې په هره برخه کې د راشد خان پشان په مسؤلیت مختزي او د خپل ملت سترګې به روښانوي. ولسمشر غنی په عین حال کې ژمنه کړې چې ځوانانو ته به د افغانستان د اوسنۍ او راتلونکي پانګې په توګه لومړی توپ ورکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې راشد خان په تیرو 10 کلونو کې په نړیوالو 20 سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي. د هلمند د امنیت قمندانۍ ویان محمد زمان هم درد د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته نن وویل.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو دخوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شاغلی همدر زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. دې لایحې ته د استازو جرګې 322 غړیو موافقې او 80 نورو مخالف رایې ورکړې چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له 2 برخو څخه هم زیاتې وې. د جرګې 109 جمهوري پال غړي هم د ډیموکراتانو تر څنګ ودرېدل. که دا پریکړه د امریکا په سنا کې له دریو دوه برخې رایو تایید شي، نو دا به لومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې د ویټو پریکړه باطلې شي. ټاکل شوې چې د سنا د یوې اونۍ په ترڅ کې د لایحې ته رایې ورکړي. د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې د پوځي پروګرامونو او رغنیزو پروژو او د پوځیانو په معاشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 24 میلیارد ډالر غوښتل شوي دي. ټرمپ د دې لایحې د رد لپاره څو موارد یاد کړي دي. په یوه مورد کې ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې دې لایحې د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکا سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ده صلاحیت محدود کړی دی. فایزر او بیونتیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا ویروس لپاره 200 میلیونه ډوز واکسین ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي کمیسیون یوه ویندوی وویل اروپایي اتحادیې ته د واکسین د سپارلو دا مهال ویش تر هغه څه ځنډنی دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه شاوخوا 450 میلیونه نفوس لري او پر دې اساس دا اتحادیه د فایزر او بیونتیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین ته هم اړتیا لري. دا خبرونه
دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې په امیر روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالی ویان جمشید رسولی
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیره کړي ورکړي زیات کړي.
ولایت ورته سودا اقتصادي
د دوړ ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبرې وکړي.
د پنشي توکو د روژدو کسانو په اړه به هم یو راپور دروورو چې له فراه ولایت څخه لرو او دغه راز په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع بنسټونه په دې ولایت کې د ښځو د ځورونې د زیاتوالو په اړه اندېښنه لري. دا نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. ورځو د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالی ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې له نیول سویو کسانو څخه څېړنې اوس روانې دي. په ورته وخت کې نن د افغانستان مشرانو جرګې هم د دریو سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د ورکړې لپاره د کورنیو چارو وزیر او هم د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې ته وربللې دي. په دې اړه نور جزئیات له زموږ همکار څخه واورو چې هم د اوس راسره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ.
د افغانستان د لوی ترانوالی وایي چې تېر ماښام یې د امیر روغتیا په وزارت کې مربوطاتو کې څلور تنه له دغه وزارت له کارکوونکو څخه د بډې اخیستنې په تور نیولي دي. د لوی ترانوالی ویان جمشید رسولی په یو ویډیو پیغام کې چې ازادي راډیو ته واستولې ده داسې وایي. بله
بله مهرباني وکړئ موږ تاسو آواز لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې نن ورځ د افغانستان د کورونا چارو وزیر او همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د درې سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د وټ لپاره دغه جرګې ته وربلل دي. مخکې مې د دغه جرګې له سناتورانو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې په دې اړه باندې دوی اوس هم په جرګه کې معلومات ورکوي چې دغه سناتوران څنګه او څه ډول ونیول شول. د افغانستان لوی ترانوالي څو ورځې وړاندې ویلي وو چې درې سناتوران د بلخ ولایت د تفتیش لپاره لیږل شوي وو، خو هلته د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوه په توګه دوی نیول شوي دي. ارګ ویلي دي چې دغه دوه سناتوران چې انتصابي وو له دندو ګوښه کړای شوي دي. همدارنګه قضیه اوس تر څېړنې لاندې ده. تا چې وروسته د مشرانو په جرګه کې دغه د کورونا چارو وزیر همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس په دې اړه څه معلومات ورکړي دي، په دې اړه به موږ بل بشپړ جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. خو د عامې روغتیا په وزارت کې چې دغه کومه نوې نیونې سپوي دي، د عامې روغتیا وزارت کې وي کره منبع ازادي راډیو ته تایید کړه چې بیګا ماښام څلور کسان په دغه وزارت کې د ملي امنیت عمومي رئیس همدارنګه ریاست همدارنګه د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو له لوري نیول شوي دي. خو ځینې داسې ویل کې تایید شوي راپورونه هم شته چې دغه کسان نیول شوي کسان د عامې روغتیا وزیر ته نږدې کسان دي، د دوی د خپلوانو له ډلې نه دي. همدارنګه ویل کېږي چې په یو کس هم د عامې روغتیا وزیر ورور د خدای چې وروسته څه په دې اړه راځي اوریدونکو سره به شریکو. محترم همکارې
بله ډېر زیات مننه کوم. دوستانو و موردل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي. د ملک سنګ چې زما همکار وویل د دغو کسانو د هویت په اړه چې لوی څارنوالي که دا موضوع وویل نو موږ به د ازادي راډیو د نورو خبرونو له لارې هم ستاسو سره شریکو. زموږ سره پاتې سئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصته رادیو اوري. ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیاتې ورکړي زیات کړي. چارواکو ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري د ودی په خاطر د 2021 میلادي کال پایل وروسته به افغانانو ته لویزه پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبر هم کړی ده. په دې اړه له بلخ څخه یو راپور لرو.
ازبکستان د کورونا وباله دوهمه څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوې میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه.
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداري اولی همدارس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي، ترسو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخاندریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وضع شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه سفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمي ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګریزه راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخکې ورځو د سوداګرۍ څلوېښتمې سلنې ته رسیدلې ده. هخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لرې کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر له لارې ازبکستان ته د تالک ډبره، د قرقل پوستکی، غالۍ، پسته، دینګ نبات او جلغوزه لېږدوي او په عوض کې یې له منځنۍ آسیا اوړه، غنم، لوبیا، سیمنټ او د اوسپنې سیخ رالېږدوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زم شغله زدی رادیو ری دوستانو د زدی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر و بجو پر منځنی چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صافه وځي ورې دلی سي. اوس د اقتصادي خبرونه وردی چې احمد شیبر څخه یې وره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ټاپي نل لیکي پروژې کار به پراتونکو میلادي کال کې پیل شي. د دغه وزارت وایند عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې ټولې اداري، تخنیکي او قانوني ستونزې حل شوي او د دې پروژې عملي کار به راتلونکي کال په هرات ولایت کې پیل شي. نوموړي زیاته کړې یو بله پروژه د ګاز د نل لیکي ده چې د جوزجان ولایت له مرکز شوبرغان څخه تر مزار شریف پورې د 4.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د جوړولو کار به په راتلونکو درو میاشتو کې پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت په وینا هغه ګاز چې د دې شبکې له لارې بله شوبرغان مزار شریف ته انتقالي شي د 50 میگا واټ برېښنا د تولید لپاره به ترې کار اخیستل کیږي. د ټاپي ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتره واټن لري. د پروژې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته انتقالي شي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ډیرو افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغاني پری ډول بدل شي. یو امریکایي ډالر و او یو افغاني 25 پوله، یو ایرو 3 افغاني او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني، یو سعودي ریال 40 افغاني 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1050 افغاني او زر پاکستانی روپی 409 افغاني.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. ورځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او د دې انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو له هم خندونه سته. دا چې د خندونه څه دي نور جزئیات بل ملالې بشیر څخه وورو. ملالې جاني
مننه شریب. جو بایدن پرون وویل چې د دې ټیم د دفاع وزارت د مشرانو مدیریت او بودیجه په ادارو کې له خندونو سره مخامخ شوی دی. کله چې دوی هڅه کوي چې د واک د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي نو هغه معلومات نشي ترلاسه کولای. په دلاوی کې د خبرو منتخبرو پر مهال بایدن وویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه هم روښانه معلومات ترلاسه کړي. د وویل چې د دې ټیم غواړي د دفاع وزارت او نور ادارو د بودیجې پلان ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی هم ولري. بایدن وروسته له هغه خبرې وکړې چې د او د دمرستیالي کاملا هارس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنۍ چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویل چې د دې ټیم موندلې چې مهم امنیتي ادارو د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی. بایدن همدارنګه د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون د کورونا وایروس د مخنیوي او همدارنګه د چین لخوا د مخ پر زیاتېدونکو خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ترامپ د بهرنی پالیسی مهم ټکی دا و چې لمړی امریکا او د ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شاکله. ورسته له هغه چې ترامپ جو بایدن ته انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکه. میلر د دسمبر په 18مه چې پرون دی یو اعلامیه خپره کړه، او په دې اعلامیه کې وویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت د همکاري هڅې له درو اونیو راهیسې ښې روانې دي. فریباجان
ډېره زیاته مننه کوم ملالۍ بشیروه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو فراه ولایت ته چیرې چې په نشه یي توکو روږدوالی داسې ستونزه ده، پکې چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په فراه ولایت کې ډېری ځوانان او مېرمنې ورسره لاس او ګرېوان دي. د ژمي پر رسېدو سره په فراه ولایت کې په مخدره موادو د روږدو ښځو ژوند لا سخت شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي.
خونه فرار کردم، ما از اینجا فرار خیم زن و چه زن بودا چیدم، جایی نداشت از بعد وقتی به کسی مون.
دا 15 کلن پرشته ده، دا پراولایت دا قلعی قاول سوالی وسیدون که ده 15 کاله کیزی پا مخدیر مواد روشده سویده. پرشته دا جمی سری شپی او رزی دا پراولایت پا شمال که پیو کندوالا کور که لنور روشده کسانو سر تیروی. دا وای دوا واره هڅه کړی چې له مخدره موادو څخه د خلاصون په هدف په فراه ولایت کې کلینیک ته مراجعه وکړي، خو د دې په وینا حال ته وځورول سو او تیښت ته اړ ایستل سو.
کارمنده اینه مرده، از اینکه زن بیای خیمه گپ زنه، مرده میاره گپ میزنه میزنم. از اونجا خود رفتا فرار کرده، 5-6 دفعه رفتا فرار کرده، هر دفعه رفتا 25 روز تا 40 روز بیدار فرار کرده. بده میای وزور و سر مردم هم لمینه. از دلت همی خوبی میخوایی، ما رزی عمل نجات دم.
روختی چارواکی ده پرشتی ده جنسی زورونی خبر پکلکو توکو را دوی. عبدالحدود انوری ده پرا ولایت ده متادینو ده مرکز ده درملین رئیس وای
گپ قابل قبول نیست. تمام پرسنل تکنیکی و پرسنل اداری ده مراکز تداوی متادین زنان و اطفال ما از طبقه همجنس خود زناز زنانه است.
نیره خانه
د پرشتي د استوګنځای 10 متره لري په یو بل کور کې چې دروازه او کړکۍ نه لري، د ډیر شکلن زليخا اوسي. زليخا یو کلن زی هم لري او د غور ولایت لوی کورنۍ سره دل تشپې اورځي سبا کوي. زليخا هم د فرا ولایت د لایش او جوین ولسوالۍ ده، خو په ایران کې زیږېدلې ده او هلته یې له یو بل افغان سره واده کړی دی. دا وای شاو خوش پاش کال وړاندې ایرانی چارواکو دا ل خپل میړه او دوه کوچنیانو سره افغانستان ته راوړول. د دې په وینا دا یو کال مخکې هغه مهال په مخدره موادو روش دي سو چې میړه د دې د شپږکلن زوی سره یو ځای په افغانستان کې ورک سو. زلیخا د مخدره توکو د لاسته راوړلو په خاطر له خلکو خیرات ټولوي.
تامی افغانستان اینجا با مواد مخدر متاد شده، به دلیل قصه و جوش خیلی زیاد میداد. یه همسایه ما گوز از جوش میزنه، او هم متاد بود. بعدم گرفت مرگ و بیای چند تا دود بگیم مشکل تو حل میشه. آلم خیلی پشیمونی میکشه. همیشه به گدایی میداد، سر در مسجد نشسته گدایی میداد به رضا خدا. خیلی سخته، یعنی خیلی اینقدر مشکل سخته که خدا شاده که این طفلی هم داره، نه لباس داره، نه بخاری داره، نه چیز داره، نه خرج داره.
د فرا د ښځو چارو دفتر چارواکی وایي چې بېوزلي او بیکاری هغه لاملونه دي چې ښځې او کوچنیان مخدره موادو ته مخه کوي. د فرا د ښځو چارو رئیس کبرا زمي وایي ساش کال په دې ولایت کې د کوچنیانو په ګډون د شاوخوا 300 متدینو لپاره په کلینیکونو کې درملنه کړې. میرمن اعظمی زیاتوي چې ډېرې ښځې د کار د نشتوالي له امله په مخدره توکو روږدي دي.
تنها در سال 1399 ما 310 خانم را داشتیم، شامل اطفال که اینا راجستر شد به کلینیک ودان و اینا تحت تداوی قرار گرفت. بیکاری، فقر، بیچارگی، مشکلات امنیتی، اینا کلیگی عواملی است که باعث احتیاط خانم ها شده.
دامی روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په فراه ولایت کې تر 500 ډیر کسان په نشه یي توکو روږدي دي. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست وای په دغه ولایت کې نږدې 2500 ښځې او 3500 ډیر کوچنیان په مخدره توکو روږدي دي، خو د ښځو لپاره د درملنې یوازې 15 بستریز کلینیک دی.
دستانو د فراولایت خمو د پنشی توکو د روژدو میرمنو پاره راپور وارد وس بلخ ولایت ورزو په بلخ کې هم د شوزو د حقونه یوش میرمدافی بنسټونه په دی ولایت کې د کوڅرده بو هلکانو لخوا د شوزو د زورونی د زیاتوالي پاره اندیشنه شي. په دغه ولایت کې د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو زورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلې او د دوی ټولنیز فعالیت یې کم کړی دی. نور په دې اړه په زما همکار راپور استولی دی.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمېر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅډه و هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلې رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅډه بو هلکانو لخوا د ښځو د زورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د زورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې وختې څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسب یو شخص که در شتمه کار میکنم اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم او کله چې له کوره د باندې وځم په دې فکر کې نه یم چې مسؤلونه به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون صحافي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د نجونو د زورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته زورونې سبب شوي تر څو په ټولنیز فعالیت کې د ښځو ونډه کمه شي. ښاغلی سامي وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
اقیان دای واندښنه ده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د ښځو زورونه زیاته شي په همغه کچه په ښار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د ښځو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د زورونې په اړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچې د کموالي او د امنیت د نشتون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده. د بلخ د ښځو چارو ریاست په تیرو نه میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 315 یا پیښې ثبت کړي چې له دغو ډیرش د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورولو پیښې دي. د ښځو د حقونو فعال منار استوي چې په کور کې د ماشومانو سمه روزنه کولای شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو د ځورونې کچه اوږدمهاله کې کم کړي. هغه زیاته کړه:
تربیه سالم د خانواده ها باعث میشه
په کورنیو کې سمه روزنه پر دې تاثیر کوي چې ماشوم په فکر سره ټولنې ته وړاندې سي. د اوږد مهال لپاره دا مسله په کوڅو کې د نجونو او ښځو د ځورونې کچه کمولای سي. ښه تربیه سوي ماشومان هم خپل او هم د بل حق پیژني او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقونو دفتر ویلي چې حکومت په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د ځورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اندي چې په ټولنه کې د ښځو د ځورونې د کچې زیاتوالی کولای شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
سمه شخلاص د رادیو اوري دوستانو اوس بل احمد تکل خبرو چې د کابل چاپ رسپانو پر کومو مسایلو تبصره کړی دي.
هشته سوپ رسپانې په خپل نننې غنه کې په سرمقاله کې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو د پایل په درشل کې د یو شمیر خندونو یادونه کړې او لیکلې دي چې دا خبرې له پیل دومخ کې له خند او ځان سره مخ شوې دي. اوربان د دوړو خو ترمنځ د اختلاف تر ټولو لوی مسله ده. هشته سوپ لیکي: افغان پلاوی ته اوربان د خبرو د بحث لومړی شرط دی، خو طالبانو ته بیا د ورستۍ مسلې په توګه مطرح دی. نو ځکه د لیکوال په وینا د طالبانو لپاره تر اوربان مخکې نور مسایل لومړیتوب لري. د سر مقالې د لیکوال په باور طالبان پر افغان حکومت اوربان د فشار دی یوې وسیلې په توګه کاروي، نو ځکه نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربان وکړي. د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لوی تیروتنې کړې دي. دا د افغانستان د ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا لومړی تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله، ځکه په خبره یې قطر له کلونو راهیسې د بنسټپالو او ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای دی او دې ډلو ته یې مالي ملاتړ برابر کړی. ورځپاڼې د دولت بله تیروتنه د منځګړتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد منل ګڼي او لیکلی دی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شوې وای. دریمه مسله چې ورځپاڼې یادوي د څه باندې شپږ زره طالب بندیانو خوشي کول دي. د لیکوال په وینا د افغان دولت دا تیروتنې به نه جبرانیدونکې پایلې ولري او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکي چې له طالبانو سره په پرله پسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترهګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼې لیکي